Radio.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15:00 سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خره غلاست وایم. نن جمعه ده 14/3 کال د غوي 14 د 2023 کال د می دریمه. پیل په خبرونو کو. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون د خلاف د طالبانو له لوري لږ تر لږه 12 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیته لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټاپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ تر څنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعه او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، بروا، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. خغلی کاظمی په عین حال کې له څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هېواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبری آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. دوی ویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دی په عین حال کې ویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیرونه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلی وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بی پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې به وړاندې په دې اړه باندې تاسو ته رپورټونه خپاره کړو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښولې ده. دا رپورټ هم تاسو ته خبرو چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې دا چې بلې زرغونې لارل ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله داسې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د ډرون طیارې غږ اورېدلی دي.
نن جمعه د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څه حال کې دي؟
موږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ ورکوو، دوی یا څخه پوښتنه کوي، دوی یې مخه نیسي. او
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ظلمونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروانه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړۍ برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي. او په ورستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سي شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله وویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو پر اوروسته نږدې 3 کلونو کې داعش په افغانستان کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوې. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیری ګڼلی، خو واشنگتن تر دې دمه په دې عقلت څه نه دي ویلي. دا هم پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کومو هیوادو دي او د کومه ځایه د څه لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوي، خو څارونکي په دې باور دي چې دغه الوتنې چې خلک یې اندېښمن کړي امکان لري په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرې وری میاشتې 2 خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکي جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګری ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د وری په 2 نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس 21 کس مړه او 150 نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کس ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بی پیلوټو الوتکو د لیدل کېدو رپورټونه خپاره شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وري په 12مه تلو نیوز سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او وویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان پر هوایي او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو غندو د امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغو هیوادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقض کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنه کړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټه الوتکې له پاکستانه پرواز کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبره رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دوی په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلې دی، خو تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دي او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه رپورټ تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی، خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نغواړي نومې ریپورت کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د غونډو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې داسې دولی زرغونتې لارل او ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله داسې ګزمه یې کوله او دل بنګه او له هغه نه م د خپل غږ نه م لکه مخکې د وخت جمهوریت کې موږ ته اندازه لګېده چې دا کوم غږ دی او دا د ډرون و نو داسې ګرځېده یو څو ګزمې وکړلې بیا داسې مخ په مقبله باندې لاړه د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ډرون غږ اورېدلی دی.
موږ په کندهار ښار کې پروژه کې د څو ځلې د ډرون تیاری غږ اورېدلی دی، حتی د روژې د مخه هم سوال اورېدلی دی.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بي پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي ښایي په دې حقه توضیحات ورکړي.
نو دا غوډوی مخ او هدف خلک مشت معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي، ځکه موږ عام وګړو. نو زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دغه ده چې دا وی ګوري او معلومات وکړي چې دوی د چیش لپاره راځي، او په دغه حق له هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه راسنیږي. ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران یي، دا ډېر احتمال دی ځکه نیمروز ایران ته هم نږدې دي.
داعش ترهګرې ډلې تیرې مرحومې میاشت کې په کرمان کې د سپاهي پاسداران د یو پخواني قومندان جنرال قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. تمیم عاسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بی پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیښو وروسته د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثره د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې وروسته دوی تور لګوي چې ګواکې د امریکا او ناتو دي. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل.
وایي دلیل شمو حملات بود کې داعش خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی عسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی زیاتوي چې دغه بی پیلوټ الوتکه کله ناکله بریدونه هم کوي، خو طالبان یې د دې په وینا ریپورت نه خبروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوی جمهوری نظام د دفاع وزارت پخوانی وایاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و، خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وي. خغلی رادمنش د اوسنی وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
د افغان ځواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکې د دافع هوا تجهیزات هم نشته چې په ستراتیژیکه سطح د افغانستان په فضا کې د هر ډول پرواز مقابله ورباندې وشي.
طالبانو په تکرار ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولی شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل ریپورت کې چې د وري په 9 خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمنه ده. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالي په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چې کچېرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل سي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري له لیرې وولي او له منځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې له منځه یووړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کېږي او ځورول کېږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي، خو د طالبانو حکومت چارواکي دغه ادعا کوي چې د رسنیو خپلواکۍ ته ژمن دي. په دې اړه عابدی سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی.
د می میاستې درېیمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي. او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خوا ټول خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل عصمت سروانه ورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوو میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به انشاء الله د درویو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم
می داشته باشه و ما هم می داشته باشه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د همویل چې روسیې چمتووالی شوولې چې د مرکز ته به 500 میلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي آسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بلې خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړې. دا ستراتیژیکي پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیا، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبی آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار